شپږ بجې شوې. السلام علیکم، د آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، وابوري چې مشرانو جرګې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام د ژمنې هرکلی کړی او ولسی جرګې د برېښنا پر ریاست انتقاد کړی چې د کابل د خلکو د برېښنا لګښت تر ټاکلي اندازې زیات حسابوي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو د بحث لپاره روسیې ته روان سو. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان کندز د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات روان دي. د امریکا ولسمشر وایي ایران باید د تروریستانو او ملیشو ملاتړ لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو د بحث لپاره روسیې ته روان سو. د خپل روسی سیال په بلنه نن مسکو ته روان سو او هلته به په اتم کلنی امنیتی کانفرنس کې ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویل
د کانفرنس خدمات مکیږي چې د کانفرنس غړي هیوادونه د تحریر خلاف د څورخیزو مشترکو همکارۍ موخه یو موثره او رسمي رامنځته کړي.
په دغه کلنی امنیتی کانفرنس کې چې دوه ورځې به دوام کوي د 15 هیوادونو علي رتبه امنیتی مسؤلین برخه لري. په کانفرنس کې به په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر مخنیوي هم خبرې وسوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د چین، ایران، ازبکستان، قزاقستان او تاجکستان د ملي امنیت له سلاکارانو سره هم پر امنیتی همکاریو خبرې وکړي. د بغلان امنیتی چارواکي وایي د بغلان کندوز د لوی لارې د خوندیتوب لپاره د دوی پوځي عملیات په شدت روان دي. د بغلان امنیه قمندان مات په سوال اکرام الدین سری نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د البرز 15 په نامه عملیاتو په لړ کې تر لاسو زیات وسلوال وژل شوي.
11 نفر کشته دارن و
د دښمن یو لستنه وژل شوی او تر شپاره سو پورې کسانې ټپیان دي. په وژل شوی او ټپیانو کې د دوی مهم غړي ملا منصور او ملا احمد شاه هم شامل دي.
د بغلان امنیه قمندان وی په بالا دوری سیمه کې دغه پوځي عملیاتو په نتیجه کې ګڼې سیمې له دولت ضد وسلولو تصفیه سوي دي. د دولت کوم مخالفي ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روغتیا وزارت سرچینې وی د تیرو کلونو پرتله په ماشومانو کې سرطاني ناروغي زیات سوي دي. په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو د داخله برخې متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی وی
در لسو پینځه نویم کې موږ مجموعاً 102 واقعې بستر کړې وې. متاسفانه په غو کې 28 واقعې چې د دغو ټولو واقعې 14.8% جوړوي د خپل یاد له سوار کړې.
نوموړي وایي هغه ماشومان چې په دغو روغتون کې بسترې دي تر ډیره له جګړه ځپلو ولایتونو ور وړل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران باید د تروریستانو او ملیشو لملاتړ لاس واخلي او هیڅکله باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ښاغلی ترامپ نن د اسرائیل د ولسمشر روبین ریفلن په استوګنځي کې یو کانفرنس ته دغه څرګندونې وکړې.
Most importantly the United States and Israel
تر هر څه مهمه دا ده چې متحد ایالات او اسرائیل په یو خوله اعلان کوي چې ایران ته باید هیڅ کله د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنکړل شي. هیڅ کله هم نه. د غراز ایران باید د تروریستانو او ملیشو له مالی ملاتړ، روزنې او تجهیز څخه خلاص واخلي.
شغلی ترامپ ټینګار وکړ چې ایران باید په بیړه دغه اقدامات وکړي. ډونالد ترامپ سعودي عربستان ته تر سفر وروسته نن په دوه ورځني سفر اسرائیل ته ورسید. شغلی ترامپ اسرائیل ته له رسیدو سره سم ویل چې منځني ختیځ ته د سولې راوستلو لپاره یو نادر فرصت موجود دی. د اروپایي ټولنې هغه پریکړه چې له مخې د اوکراین اتباع له ویزې پرته د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر کولی سي نن د اروپایي ټولنې په رسمي جریده کې خپور سو. د دې تصمیم تر خپرېدو 6 ورځې وروسته یعنی سره د جون 11 د اوکراین اتباع کولی سي د دې ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اروپایي ټولنې د پارلمان او اروپایي شورا استازو دغه سند 13 چهارشنبه په ستراسبورګ کې لاسلیک کړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو چې د سند د لاسلیک په مراسمو کې حاضر و دا د اوکراین خلکو ته یوه تاریخي او راز بللی و. پروشون که ویلی و هیواد شوروی اتحاد او دروسی امپراتوری سره خدای پامانی کرده. غربی رسنیو دراپور لمخی د فرانسې مقامات ویلی په پام کې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په فرانسې کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون سره راتلونکې د شنبه وګوري. د فرانسې خبری آژانس ته ځینو چارواکو چې نمونه نه داخې سلسی ویلی د فرانسې ولسمشر به له پاریس د باندې په ورسای ماڼۍ کې د پوتین کوربه وي. د ماکرون د دفتر یو بل مقام بیا رویټرز آژانس ته ویلي د دې کتنې په لړ کې به په ورسای ماڼۍ کې د فرانسې او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د 300 کلونو د پوره کېدو په مناسبت یو نندارتون هم پرانستل سي. ماکرون او پوتین تیره اونۍ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او سوریې پر لانجې هم بحث کړی وو او د پاکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 15 کسان چې یو پکې سرتیری دی نن هغه وخت وژل سول چې موټر یې د سړک د غاړې پر بام ور برابر سو. د محلي چارواکو په وینا پیښه ډیورند کرښې ته څیرمه د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی په تیره سیمه کې سوې ده. یو محلي چارواکي منظور بخاري وویل په چاودنه کې موټر مکمل ویجاړ سوی او هیڅوک ژوندي نه دی پاتې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په وژل سوو کې د یوه سرتیري تر څنګ د سولې لشکر څلور غړي هم شامل دي.
د ازادي راډیو خبری مجله او رای قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ راپور نه خبرو. و باورې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو د هڅو ستاینه کړې.
ښاغلی ټرمپ د افغانستان د امنیتي سکتور څخه ستاینه وکړه، د افغانستان ملي ځواکونو څخه ستاینه وکړه.
مشرانو جرګې د ښاغلي ټرمپ د دې څرګندونو هرکلی کړی. ولسي جرګه وایي د کابل د برېښنا ریاست خلکو ته د برېښنا د لګښت بلونه له اندازې زیات استوي او په خیبر ایجنسی کې د حکومت پلاو امن لخر پرغړو د سړک د غړې بم چاودیدلای. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د انارګل په کلنۍ مشاعره کې شاعرانو په تنزی او جدي ژبه ټولنیزو او سیاسي نیمګړتیاو ته ګوته ونیوه.
کګیرا پریدو ګام پر ګام به تلاشي ورکو، کګیرا لنډه کو تر پز مملار ولی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو او ری دوته را سره وسی. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سهار ل خپل افغان سیال اشرف غنی سره په لنډه کتنه کې ژمنه وکړه چې متحد ایالات به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ل افغان حکومت او خلکو سره په څنګ کې وي. ل دې سره په یو وخت کې سپینې مڼې په یو خبر پانه کې ویل چې ښاغلی ټرمپ د ترګری پوړاندې د افغان ځواکونو مبارزه او د ولسمشر غنی د حکومت د اصلاحاتو ستاینه کړې. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس لکابل په دې اړه تفصیل اوروي.
د ولسمشر د وین مرسیال نجیب الله آزاد وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ریاض د کانفرنس په څنډه کې په خپلو کې سره لیدلې دي. دی وایي چې ډونالد ټرمپ په دې کتنه کې له افغان ولسمشر سره ژمنه کړې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به امریکا د افغانستان په څنګ کې وي.
ښاغلی جمهور رئیس او د ایالاتو د ولسمشر ښاغلی ټرمپ ترمنځ هغه لنډه کتنه چې وسوله په هغه کې ښاغلی ټرمپ د افغانستان د امنیتي سکتور څخه ستاینه وکړه، د افغانستان ملي ځواکونو څخه ستاینه وکړه او دا ډاډ د افغانستان دولت ته ورکړ چې دوی په بشپړ توګه د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د نظامي قواو سره ولاړ دي تر څو د ترهګریزو او د ترهګریزو ډلو او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ګډه همکاري ولري.
د نوموړي په خبره افغان ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له کتنې سربیره د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره هم کتلې دي. د ریاست په ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بحث وکړ. افغان ولسمشر او ډونالد ټرمپ د لومړي ځل لپاره په خپلو کې وکتل. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دواړو مشرانو په مختصر ډول له یو بل سره کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې ډونالد ټرمپ په دغه کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه او د ولسمشر غنی له کلیدي اصلاحاتو ستاینه کړې ده. که څه هم دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر له ډونالد ټرمپ سره ګوري، خو له دې وړاندې له یو بل سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. دغه شان په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت مشاور مک ماستر او د دفاع وزیر جیمز ماتیس کابل ته د سفر پر مهال له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې ده. د ولسي جرګې ځینو غړو بیا د ولسمشر غنی او ډونالد ټرمپ له لیدنې څخه د هرکلی په ترڅ کې ویلي چې امریکا باید له افغانستان څخه د باندې هم د ترهګرو د زالو په لمنځه وړلو کې هڅې وکړي. د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقي وایي چې که امریکا د افغانستان له پولې د باندې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي، په افغانستان سیمې او نړۍ کې سوله ټینګېدای شي.
لبلې خوا مشرانو جرګوي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ورستۍ څرګندونې ښیي چې د پاکستان په وړاندې د امریکا لیدلوری بدل شوی. د جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل امریکا او ملتړي اوس په دې پوه شوي دي چې د تروریستانو ځالې په پاکستان کې دي. سباون کاکړ له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د وسلوال ځواکونو په اړه د ولسمشر ټرمپ تر څرګندونو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی دې ته خوشبینه شوی چې امریکا د افغانستان حقانیت درک کړی دی. د یادې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس نړۍ ته ثابته شوې چې تروریزم په پاکستان کې دی.
ټرمپ چې کوم شعارونه درلود اوس موږ پرې مینو چې د خپل هغه شعار اوس عملي بڼه اختیار کړی او دوی دا ورته معلوم شو چې په واقعیت سره پاکستانان اکثره دوی تر اوسه هم تمویلي هم صادري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې په خپل تاریخي وینا کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ستاینه وکړه چې د داعش او نورو تروریستانو په وړاندې په مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ښاغلی ټرمپ د اسلامي نړۍ له مشرانو څخه وغوښتل چې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه نوره هم جدي کړي او د مالي سرچینو د وچولو لپاره هم هڅې وکړي. افغان حکومت په وار وار دا ویلي چې افغانان د تروریزم په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او تروریزم په پاکستان کې روزل کیږي او وسلې ورکول کیږي. په افغانستان کې چې د تروریستانو له لوري کومې لوی حملې ترسره کیږي او د سلګونو کسانو ژوند اخلي هم مسؤل یې پاکستان یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هر کال د تروریزم سره د مبارزې په نامه په میلیونونو ډالر له امریکا او نورو هیوادونو څخه اخلي. له دې وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو څو لوړ پوړو چارواکو له پاکستان څخه غوښتي وو چې له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چار کارپو فضل احمد مانوي وایي چې د پاکستان یو شمېر ملاتړي هیوادونه اوس هم د پاکستان په ګټه تبلیغات کوي.
باور مې یې اس کې نسبت
په پاکستان دی. وایز ما باور د دې چې د پاکستان په اړه د امریکا نوې حکومت سخت به باور شوې دي، خو هغه لا بغیر چې سعودي عربستان د لوده احتمالا شاید چم د پاکستان په اړه منفي لیدلوري نه دی نیولې.
پاکستان هغه ترامپ نه گرفت.
شغلی مانوي ټینګار کوي چې د تروریزم د لمنځورولو لپاره باید د دې پدیدې پر ټولو ملاتړو هیوادونو فشار راوړل شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون وایي د چارو د ادارې په ګډون د دولت اکثره ادارې له رسنیو سره همکاري نه کوي. د دې کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د خپل ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال پر دې دولتي ادارو انتقاد وکړ، خو جمهوری ریاست دا ادعا به بنسټ غني او وایي چې په دې برخه کې همکاري شوې ده. خان محمد سین په دې اړه تفصیل اوروي.
اطلاعاتو ته د لاسرسی د سار کمیسیون د دولت پر ځینو مهمو ادارو انتقاد کوي. وایي چې دوی ورسره د معلوماتو په شریکولو او اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون په پلي کولو کې مرسته نه ده کړې. د دغه کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ د دولتي ادارو څخه د سار په اړه د خپل ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، په دې موده کې اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې سبان دی 2000 دولتي کارکونکو ته لارښوونې شوې دي. د په خبره د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د ریاست په ګډون ځینو ادارو لکه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دغه کمیسیون سره مرسته نه ده کړې او د کمیسیون په چارو کې ستونزې پیښې کړې دي.
وی ادارات است که اصلا
ده هغه اداري چې اطلاعات ته د لاسرسي د قانون په پلي کولو کې هیڅ مرسته نه ده کړې، بلکې په ډیرو برخو کې کمیسیون ته ستونزې پیښ کړې دي. په دې اداره کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو د اداري عمومي ریاست د ملکی خدماتو او د اصلاحات خپلواک کمیسیون، ولسی جرګه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت شامل دي. موږ هیله مند یو چې له موږ سره مرستې وکړي، خو موږ ته ډېر ستونزې جوړې کړي. په تیره د اطلاعات او فرهنګ وزارت
د په خبره د پوهنې، کار او ټولنیزو چارو، قانون او پېټرولیم او مخدره موادو سره د مبارزې وزارتونو او برېښنا شرکت هغه ادارې دي چې لږه مرسته یې کړې ده. افضلی دا هم وویل چې د کلو پراختیا او سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو، لوی سارنوالی او د بدني روزنې ریاست ورسره ښه همکاري کړې ده. اطلاعاتو ته د لاسرسی د سار کمیسیون دوه کاله مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې په دې هدف جوړ شو چې اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. دغه کمیسیون وای په یو کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي مقرره او ځینې کړنلارې جوړې کړي او د اطلاعاتو د قانون د بدلولو چارې روانې دي. ومو غوښتل په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر ولرو، خو مسؤلین وایي له سویلو ډډه وکړه. بلخوا ولسمشری ماڼۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار د کمیسیون ادعا ناسمه ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد آزادی راډیو ته وویل
حکومت چې لستون سره مخ دی په یوه ورځ یا شپه پکې اصلاحات نه راځي. موږ نه یوازې دا چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون په اړه، بلکې د خبرلانو د خوندیتوب او پر نورو قوانینو هم کار کوو. هر خوا چې په دې برخه کې همکاري وکړي او مشوره راکړي، موږ یې همکاریو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر په مرکز او ولایتونو کې ټولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د موضوع د محرمیت په پام کې نیولو سره د اطلاعاتو په رسولو کې له خلکو او رسنیو سره همکاري وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ولسی جرګه وایي په کابل ښار کې د ځینو کورونو د برېښنا بیلونه دوه او درې چنده لوړ راځي وبښي او عام خلک یې د پرې کولو توان نه لري. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن د جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په دې اړه د برېښنا شرکت مسؤلین خپلې غونډې ته ور وغواړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په کابل ښار کې د برېښنا بیلونه زیات راځي او حتی د ځینو بیلونو بیې لسګونه زره او حتی لکونو افغانیو ته رسیږي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده او خلک یې د پرې کولو توان نه لري. د دغه جرګې رئیس د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه پخوا هم یو اختصاصي کمیسیون ته دنده سپارل سوې وه، خو د پام وړ اجرات یې نه دي کړي. عبدالرؤف ابراهیمي یو ځل بیا د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه د برېښنا شرکت مسؤلین د کمیسیون غونډې ته ور وبولي.
ځانګړي کمیسیون ته دنده سپارل کېږي څومره چې ژر کېږي په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي او په دې اړه دې راپور چمتو کړي. له هغې پرته د موضوع د حل په هدف راتلونکو غونډو کې یو بل کمیسیون ته دنده سپارل کېږي.
د ولسی جرګې غړی کبرا مصطفی په عمومي غونډه کې وویل اوس چې اوړی دی او د برېښنا مصرف هم کم دی، خو بیا هم د برېښنا بیلونه زیات راځي.
په کابل کې د برېښنا بیلونه ډیر زیات راغلي. د پیسو ورکړه د خلکو له توانه وچته ده. په دې اړه خلک سخت شکایتونه کوي. برېښنا شرکت د خپل پورونه له بې وزلو نه وسولوي، بلکې له زورواکو، بډایه خلکو او خرګوټو څخه د خپل قرضونه اخلي.
د دغه جرګې بل غړی راضیه سادات وای د دوی د تیرو دو میاشتو د برېښنا د بیل بیه 8000 افغانۍ ته رسیده. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم د برېښنا له لوړو بیو څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا مصرف یې کم خو بیلونه یې لوړ دي. د کابل ښار د اتمې ناحیې د شاه شهید د سیمې اوسیدونکي عبدالعزیز ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د برېښنا بیلونه 2-3000 افغانۍ و، خو اوسنۍ بیل یې 20000 افغانیو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسؤلینو نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې برخه کې د خلکو ادعاوې عادلانه نه دي.
عادلانه هم نیست که اگر مردم ادعا کوي
دا به عادلانه نه وي چې خلک ادعا وکړي چې برېښنا شرکت پر باندې بیلونه زیات حسابوي. برېښنا چې څومره مصرف شي هغه په میټر کې ثبتېږي او په تعرفه کې حسابي
سنجش میشه.
د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست بیا انتقاد کوي چې که څه هم د برېښنا شرکت مختلط سیستم لري، خو کارکوونکو ته د معاشونو په ورکړه کې خصوصي عمل کوي او په کار کې له دولتي امکاناتو استفاده کیږي چې دواړه د ولس په ګټه نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان سیمایزو چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو پر وانت وایګل ولسوالۍ سختې حملې پیل کړي. د وانت وایګل اوسیدونکي وایي 15 ورځې کېږي چې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوې. خلک له خپلو کورونو نشي وتلی او ښوونځي هم بند دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو 15 ورځو را په دې خوا وسلوالو مخالفینو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی. د وانت یو تن اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته په مورچو کې ناز دي، ولسوالۍ د
محاصره په حالت کې اندغه ساتل دي او نو حکومت اقدام کوي چې جنگ کې یا حالت عملیات سرسره کی.
هغه وایي محاصره همداسې اوږدیږي او له عمله یې شاګردان، ښوونځي، هټیوال دوکانونو، بزګران پټیو او نور خلک خپل نور کارون د پاره له کورونو نشي راوتلی.
مکاتب ابتدایه دي لیسه دي خصوصا د ولسوالۍ په ساحه کې ټول بند دي. ویره د هر فرد، ماشوم، زنانه، سپینګیري، عوام خلکو کې ډېر زیات دي او ټول پولیسان چې دي په مورچو کې ناست دي او خوځېدی نه شي. که خوځېږي هم حتما دغه څلورمه واقع ده چې سپینګیري مو ایسته مخکې ورځ زخمي کړی او سپینګیري د کوڼ کلي او نن هم یو عسکر پوستې نه ښکته راکته کېده، هغه هم ویشته دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادۍ راډیو ته ومنله چې د وانت ولسوالۍ باندې وسلوالو مخالفینو د یو لوی برید پلان درلود، خو هلته پرتو افغان ځواکونو ورته وښوده چې د هر ډول حملې د شنډولو دپاره پورا چمتووالی لري.
طالبانو غوښته چې په ویګل ولسوالۍ باندې یو لوی تهاجمي حمله وکړي، امادګۍ د وجې نه هغوی دی نه دي توانېدلي چې هلته یو حمله وکړي. موږ په دې مورد کې مشترک امنیتي جلسه کې بعضي تصمیمونه نیولي دي او انشاءالله هغه به عملي کېږي او د ده په څنګ کې هوایي ځواکونه به هم انشاءالله خپل اجرات کوي او دغه مشکل به له منځه لاړ شي.
د نورستان اوسیدونکي وایي له نیم کال زیاته موده کېږي چې د یاد ولایت د دواب ولسوالی د وسلوالو طالبان لخوا محاصره ده او دا د وانت ویګل ولسوالی د محاصرې 15 ورځې پوره شوې، خو حکومت تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې دغه دواړه ولسوالی له محاصرې خلاصې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ایران باید سمدستي د تروریستانو او ملیشه ډلو له ملاتړه لاس واخلي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې راځي، خو له هغه مخکې ډیوران کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې د حکومت پلوه امن لښکر پر غړو د سړک د غاړې بم چاودنه شوې. چارواکو تایید کړي چې د چاودنې د امن کمیټې لږ تر لږه 15 غړي وژلي دي. سیمه ییزو امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې چې نن سهار وشوه د امن کمیټې یو ځایي مشر په نښه شوی و. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
افغان پولیسو سیرما د خیبر ایجنسی په لری پرتی سیمې تیرا کې د حکومت پلاوه امن کمیټې پر غړو سره کاړې بم چاودنه شوې، چې په نتیجه کې د کمیټې ګڼو کسان ته مرجوب لا وخت ده. د خیبر ایجنسی د امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه د دوشنبه پر سهار د تیرا پاکه خیل سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت پلاوه امن لښکر موټر د سړک غاړې پر یو بم ور برابر شو، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو. دغه چارواکو رسنیو ته ویلي چې تر هغه وروسته دغه برید کې د ځایي امن کمیټې مشر زرولی خان په نخه کړی چې په ترڅ کې هغه د خپلو دریو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. په عین حال کې د خیبر ایجنسی یو حکومتي چارواکي محمد اقبال خان له فرانس پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او زیاته کړی چې نامعلومو تر هغه وروسته 14 مات له مخکې سړک پر غاړه ځای پر ځای کړی و، چې له سیمې څخه امن کمیټې د غړو د موټر د تیرېدو پر مهال د ریموټ کنټرول په ذریعه لوزولې دي. د خبر ایجنسی یوې با خبرې ځای سرچینې د نومو غږ نه خبرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه تر 14 وروسته د پیښې ځای ته رسیدلي، سیمه یې محاصره کړې او تلاشي عملیات هم کړي، خو د پیښې په تړاو یې د چا د نیولو په اړه بې خبري وښوده. تیر افغان پولیسو سیرما د خیبر ایجنسی لري پرته سیمه ده چې امنیتي ځواکونو په کله تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. دغه سیمه تر پوځي عملیاتو مخکې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان پیاوړی مرکز بلل کېده او وخت نا وخت به پکې پر امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه کېده چې مسولیت به ډیری وخت لشکر اسلام وسلوالو ډلې پر غاړه اخیسته. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډیر شوي چې امنیتي ځواکونو د روان کال په فبروري میاشت کې په دې هیواد کې تر هغه او دغوی د مرستندویانو د خوځپلو لپاره د رد الفساد په نامه تلاشي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې ګڼ وسلوال او مشکوک کسان نیولې دي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خیبر ایجنسی کې د امن کمیټې پر غړو بمی برید غندلی، په هیواد کې د ترهګرۍ پر نوې څپې اندېښنه ښودلې او له حکومتې غوښتي چې ترهګرۍ د جړلو ایستلو لپاره د جدي اقدامات وکړي. د یادونې وړ ده چې لا تر دې دمه په خیبر ایجنسی کې د حکومت پلوه امن کمیټې پر غړو د برید مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې انارګل دودیزه مشاعره او میله جوړه شوه. په دې مشاعره او میله کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلو فرهنګیانو برخه اخیستې وه. په انارګل مشاعره کې د ټنګ ټکور پروګرام او تمثیلي پارچې هم نندارې ته وړاندې شوې. محمد صادق رښتینی د مشاعرې ته ورغلی و.
حکومت دا ټوکه خدای شته چې خندار اولی هلمند تا ته چې د بل ملک نه برېښنا راولي. کګیره پریدو ګام پر ګام به تلاشي ورکوو. کګیره لنډه کو تر پزې مو ملا راولي.
انارګل کلنیزه او دودیزه مشاعره چې هر کال د انارو د ښار کندهار په قربتوب جوړیږي، دا ځل هم په خورا جم جوش سره ولمانځل شوه. مشاعره چې د نوي او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې وه، دا ځل ګډونوالو د نورو کلونو په پرتله څو چنده شو بلل. په دې کلنۍ مشاعره کې د کندهار د چارواکو او فرنګیانو تر څنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان او خوست څخه هم فرنګیانو ته بلنې ورکول سوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې.
اور باندې زیورکیږي زرګران پوهیږي ک جوړېدل غواړي د ځان لمبو ته ځان ونیسا.
د لوی انګریز پلاس باندې آباد اسلام آباد، لری زما د ملک سره تزاد اسلام آباد. علم نه مزک پیتوان پرې ورکوم، غنی عجب زید د جهاد اسلام آباد.
په دې مشاعره کې د هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وزیر پوهان محمد رسول باوري په پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبو یاد کړی او کنداري فرهنګیان یې ستایلي چې هر وخت یې له خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ساتنه او ستاینه کړې ده.
خوښ یم چې د انارګل دودیزه مشاعره د مېړنیو او باتورو بچیو د زیږیدنې په ټاټوبي د سولې او ورګلوي په مرکز لرغونی او تاریخي کندهار کې لمانځل کیږي.
مشاعره ته د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا هم وینا وکړه. هغه په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعره او میلې د مینیا او یوالي سمبول دی.
په دغه شکل چې نن د نور ولایتو خلک دلته راغلي دي او زموږ د کنداري ځوانانو سره په دغه انانوي میله کې برخه اخیستې ده، هغه کلتور د یو مملکت د ولایت خاص کلتور ښکاره کوي، ګډون کړي او ګډون کوي.
دا نارګل مشاعره هر کال د پسرلی په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران باید سمدستي د تروریستي ډلو او ملیشو له ملاتړ څخه لاس واخلي. ښاغلی ټرمپ چې نن په یو دوه ورځني سفر اسرائیلو ته ورسېد، د اسرائیلو د ولسمشر په استوګنځي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د څرګندونه وکړه. تفصیل سلی محمد سلی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ایران باید د ترورستانو او ملیشو لملا تړلاس واخلي او هیڅکله باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د ولسمشر روبین ریفلن په استوګنځي کې یو کانفرنس ته د څرګندونه وکړه. د امریکا ولسمشر زیاته کړه اسرائیل او د امریکا متحده ایالات په یو نظر دي چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي.
Most importantly, the United States and Israel can
تر ټولو مهمه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په یو خوله اعلان کوي چې ایران ته باید هیڅکله اجازه ورنکړل شي څو اټومي وسله ولري، هیڅکله هم نه. دغه راز ایران باید د تروریستانو او ملیشو له مالي ملاتړ، روزنی او تجهیز لاس واخلي.
ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې ایران باید په بیړه دغه اقدامات وکړي. ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان ته تر سفر وروسته د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر اسرائیل ته ورسید. ښاغلی ټرمپ اسرائیل ته رسیدو سره سم ویل چې منځني ختیځ ته د سولې راوستلو لپاره ډیره لیوالتیا موجوده ده.
There's a great feeling for peace.
په ټول منځني ختیځ کې د سولې لپاره لیوالتیا شته. فکر کوم خلکو زیات کړاو غالي دي. تر دې حد د وینیتو یدنی او وشنو شاهدان وو. فکر کوم تاسو به د زینو پرمختګونو شاهدان وو اوسئ.
د اسرائیل صدر اعظم ولسمشر دواړو نن د تل ابیب په هوایي ډګر کې ډونالډ ټرمپ ته شرغلاست وایه. د اسرائیل ولسمشر روبین ریفلن په خپل وینا کې د ډونالډ ټرمپ تود هرکلی وکړ. له دې سره جوخ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل ته د ټرمپ دغه سفر تاریخي وباله. ولسمشره، د ځای ته ستاسو دا سفر تاریخي دی. د امریکا یو ولسمشر هم په خپل اول بهرني سفر کې اسرائیل نو شامل کړي. له تاسو مننه کوو. مننه له اسرائیل څخه ستاسو د قوي دوستۍ د څرګندولو له کبله. شم هیله من د سفر د اسرائیل او فلسطین ترمنز د سولې د مذاکرو د بیا پیل سبب سی. دغه مذاکرې له 2014 میلادي کال راهیسې ځنډېدلې دي، خو د ډونالډ ټرمپ همکارانو ویلي له دې سفر څخه باید زیاته تمه ونه لرو او د یوه سمبولیک سفر په سترګې دې ورته وکتل سي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د ازادۍ راډیو د خبرونو تر پایه یوه بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې د سلطان محمد سرور د دې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی. سرور صاحب سلامونه، ستړي مشئ.
وعلیکم السلام.